آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي یو شمیر اوریدونکو له وزګارۍ نه شکایتونه او سر ټکولی دی د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکو شو ځانو د پروګرام لنډه برخه هم له یاده ما باسي خو پیل ستاسو په پیغامونه کوو
السلام علیکم د آزادی رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه زه محمد ولی د هلمند ولایت څخه ستاسو سره د پیغام پریږدم موږ د افغان بیسیم د مخابراتي شرکت څخه یو غوښتنه کوو چې د هلمند ولایت په ټولو ساحو کې افغان بیسیم مخابرات انتنونه لري خو متاسفانه ډیر کمزوري دي او د کلونو راهیسې د انتظار شېبې موږ حسابو چې د دې مخابراتي شرکت څخه څه خدمات ترلاسه کوو ولې متاسفانه چې هغه په هماغه پخواني حال دي هیڅ څه د ښه کېدو خواته تللي نه دي ډیر ضعیف دي موږ د هلمند ټول ولس افغان بیسیم مخابرات مشرانو څخه دا هیله کوو چې زموږ لپاره د خپل خدمات یو څه په ښه ډول کې ډیر کمزوري دي حتی په واته کیلومتري کې د ساده زنګ وهلو کیفیت هم ډیر کمزوري نو دلته پراخه ساحه سته د شتون سته چې هلته خو بیخي هیڅ کار نه کوي نو موږ د افغان بیسیم مخابراتو څخه د ټول هلمند ولس دا غوښتنه کوو چې زموږ لپاره خپل خدمات یو څه برابر کړي او په ښه کیفیت کې وړاندې کړي
د ازادي او اوریدونکو د پروګرام مندرنو قدرمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنه محمد انیف الهام یم د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپینو مرانو اوسیدونکو د چې سش کال د انزور اصلات نور په خلاصېدو دي متاسفانه چې سش کال اصلات ډیر زیات کمزوري ول د پخوا په پرتله ځکه سش کال تقریبا په همدې سیمه کې څلور و عمده مرزو شتون درلود چې د جړي په نوم مرزو لو چې کله انزور اومي په دې وخت په باغ باندې ګډیږي انزر خلاصوي همدارنګ یو بل مراد چې سپیر غوږی ورته ویل کیږي هغه د آب او هوا سره تړون لري چې کله آب او هوا خراب وي په همدې وخت کې انزر دغه مرض کوي او بیا هم انزر اصلات نه کوي دغه ترڅنګ یو بل مراد چې ولو کوي ورته ویل کیږي دلته په دې سیمه کې انزور تني داسې یو قسم دانی کوي هغه دانی بیا داسې سرشناک او بکوي چې دغه تنه وچوي یا به خې داسې کمزوري کوي چې هغه د دې کانل لري چې انزر دانه پخه کړی نو دا هغه الهتونه او هغه لاملونه ولا چې متاسفانه چې سش کال زموږ په اصلاتو کې ډیر زیات کمی راوستلې ده داغه ترڅنګ بازار ډیر زیات کمزورې ده د پخوا په پرتله په همدې وخت کې په خوا د انزور بازار ډیر زیات ګرم ولو به بیلوري ولې قیمتونه بیلول ول خو سش کال به ډیر کمزورې دي قیمتونه کمزورې دي بازار هم داسې چندانې نه ځلیږي نو خلک او د دې سیمې بزګران ډیر اندیشمن دي متاسفانه چې په دې برخه کې هیڅ نو موسی لامدې بزګران سره کومک نه د کړی چې دغه بزګرانو ته روزنه ورکړي د همدې مرض هغه علت کشف کړي چې دغه مرض له چیش څخه را پیدا کیږي ولې را پیدا کیږي او ولې دومره ډیر ده نو دغه هغه ستونزې دي چې زموږ بزګران یې له ډیرو زیاتو ستونزو سره مخ کړي دي زموږ له موجوده نظام همدارنګه د کرهنې د وزارت د ځینو موسساتو څخه هغو موسساتو څخه چې په همدې برخه کې کار کوي دا هیله ده چې باید زموږ بزګرانو ته سمینارونه برابر کړي زموږ بزګرانو ته روزنځایونه برابر کړي تر څو زموږ بزګران وروزل سي مسلکي سي په همدې برخه کې کار وکړي چې په لږ مصرف ډیر حاصلات لاسته راوړي او تر ټولو یو بل ستونزه چې ول هغه د اوبو نشتون ولو دلته بزګران کارونه کوي باغونه ژدي په ډیر تکلیف باندې برمی وهي چې کله انزر د حاصلاتو وخت رسیږي په همدغه وخت کې د دې برمی وچیږي او بل لاس ورې لکوي او خپل حاصلات او خپل باغونه له وچېدو سره مخامخ کیږي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید لرو چې دا ریډیو ټول ملګری په خو روغ جوړ استي هله کوم الله تل خات آباد لره نومي اتورمان د اوسېګو پختونخوا کې 400 افغان مهاجرین دلته یو موسسه و آی او ایم راغلي د نوې موسسه ده دوی د افغان مهاجرینو سره مرسته کوي نو کمپونو کې چون کې مرسته کړې دي هغوی ډیټا ټوله کړې او بیا هغوی سره وختن په وختن رابطه کوي نو اوس د کمپونو نه بهر دوی افغان مهاجرینو ډیټا ټوله کړی ده. نو ډیټا تقریبا کال یو نیم اوسو ډیټا ټوله کړی ده. تر اوسه پورې بیا غو سره سمرسته و نه شو. نه هیله لرم چې زما آواز به تاسو دا غوی ته ورسوي او موږ ته به جواب ملو شي چې آیا دوی دا کوم ډیټا ټوله کړله. نو نن پورې رابطه نه ده شوې او ډیټا ټوله کې و چیرې تاسو سره موږ کومک کوو امداد کوو او بیا پتهونه لګي نمبر مغز ته دی او تاسو ته به موږ زنګ وهو تاسو به بیا راځي. نو هیله لرم که تاسو نه چې دا زموږ آواز تاسو ته د هغوی ته ورسوي او هغوی طرف تاسو ته کوم جواب ملاو شي او هغه بیا موږ سره شریک کړي.
السلام علیکم سلطان محمد عمر د ننګرهار د کوشتی ولسوالۍ نه سر تماس کې مخدوجه کې چرو جوړ وایستې هون پیغام ازادي راډیو ته دا و چې څو وخت مخکې ایران کې ونیول شو بیا چې کله اردو گاګان ته ویړل شو هلته ډېر سخت سلوک او دغه راسره وشو. نو مطلب دغه و چې د ایران او کم د پاکستان ته افغان مهاجر دي افغان کډوال دي دې سره ډېر سخت بد سلوک کېږي او ډېره بده رویه کېږي. موږ چې کله په اردوګاه کې وو نو موږ به یاسې برنه هقه به درې ساعته به نور ته کېنولي دوه نیم ساعته دوه ساعته او بیا به دغه شان د وهل ټکول به هم پکې وو پیپونه به ورسره وو. نو ډېره بده رویه او بد وضعیت کېدلو دی هم د ایرانیانو د خوانه او هم دغه لاره کې چې راوړلو دغه کوم بسونو کې بچو دغه هلته به مسکر ورسره و بیهي بی لاره کې موږ دغسې دغې آزاد هغې ته نه پرېښودلو لکه مثلا تشناب ته لاړ شي یا تش جوابي چي ته لاړ شي. نو دغه ډېر مشکلاتو سره موږ مخ شولو. نو زمونږ دغه خواست دی دغه دا دی چې اول وطن کی کاری زمینه برابر شي. وطن کی کاروبار نشته دی کار زمینه نه ده برابر ټوله خلک په وظیفه ورکول کیږي چې څوک د خلکو سره خپلوانی وسی او دغه وسی نو قاریان وسی نو خلکو ته وظیفه ورکول کیږي بلې چاته وظیفه نه ورکول کیږي. وضعیت ډیر خراب دی. نو زمونږ دغه پیغام وخت دی چې زمونږ دغه پیغام نشر کړی شي.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و السلام علیکم کلی ترامات زادی رادیو ټول کارکون کور دوم متور سیر جان محمد احمد ایران څخه مسیج درته کوم. موږ غواړو چې دا زموږ آواز امارات پر ور سیر په ایران کې ټول پاسپورت یې نو کې را کوچایان چې راغلی دا خیر به به مدرک دي دا کوم کوستان چې مدرک لري یا پاسپورت لري هغه پاسپورت ته هیڅ اعتبار نه ورکول کېږي او یوازې پاسپورټونه اخیسته کېږي سره وکیږي. دوی هم بیا برته لس ډېر په جبر سره رژیمه پاسپورت هیڅ اعتبار نه لري دلته.
ازادي راډیو ملګری جوړ یاست په خیر یاست خیرات تکراری ده دا هم جوړ او روغ لره دغه ورور له کلات سره وو زیارې کلات شاجوی ما بین دغه ورور سره کې څلور میاشتې کېږي ساړه ولې ده زه خپل ډرایور یم په ۱۸۰ چلوم دا څه قیامت ته دا ویډیو یواری خپل وګوره دغه الوی دی موږ مریضان را سره وی زنانه را سره وی سپینیری را سره وی دغه دی موږ کوم ورور شوی جای ورسا و ډیر ځوانه به می.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ د ازادي رادیو ټول کارکونکو سلام علیکم. زه عبد الله جان یم د بابرس ولې غورمشت ولې تلې څه تاثیر په مسکه. نو لکه څنګه چې تاسو ویلي و مخکنه دغه سي ځانونه مشتم ډیر اړوشتو په غورمش ولسوالۍ کې. د غورمش ولسوالۍ اکثر خلک چې دی هغه مالدار دي. نو په تیر ژمي موسم کې چې کوم ډیر غټ توپانی واوره سوی و په هغه واوره کې اکثر مالدار ډیر زیانمن سوي وو. دا چې کورونه او داسې خلک ما په خپله ولیدوله چې مثال خپل مالداري او میږې او بزې چې کوم ځای ته بیولي وو واورې سوي وي هلته هلته تر واورې لاندې سوي وو. د چا لس سل وي د چا له ۵۵ وي ټوله درایې وه هغه ټوله تر خاورو تر واورې لاندې سوي وه. نو داسې ورته پېښې ډېرې پېښې سوي دي خصوصا په غورماش ولسوالۍ کې. او بله ستونزه چې مکمل ټوله ولایت لري هغه د بادغیس ولایت د سړک نه پخېدو لامل دی چې اکثره وخت مریضان پیدا کېږي یا هم نور کومې ستونزې ولري. یو داسې کوم پوخ سړک نه لري چې ډاکتر ته په هغه باندې رسیدګي وکړي. نو د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو مینهوالو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. الله تعالی دې وکړي چې روغ او جوړ اوسې. واقعیت هم په افغانستان کې ستونزه شته ده د اقتصاد له پلوه او مشکلات شته. موږ له هغه تجاران سره سرمایه گذاران څخه مې هیله داده چې په افغانستان کې د هغه چا چې اقتصادي مشکل وي او بې وزله وي د هغوی سره لاس نیوی وکړي او همکاري ورسره وکړي. او د موسسې څخه هم دا غوښتنه ده، هغه موسسې چې په افغانستان کې فلم کار یا خدمات کوي ولس ته، دوی څخه هم دا هیله ده چې د دغو بې وزلو سره چې هغه په هر ځای کې وي، په هر ولایت کې وي. افغانستان داسې ولایت ده چې په هر ځای کې جګړو ځپله ده او روغتونو طبي پیښو دی ځپله ده. د ټولو اړخونو څخه دا مهمه ده چې پوره همکاري ورسره وکړي او لا تر دې ښه همکاري ورسره وکړي.
اوریدونکو، دا اوس تاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلي وي، هغه ستونزې چې یاد شوې هغو ته د حل لارې چارې ولټوي او کومې سپارښتنې مو چې وکړي په هغو سپارښتنو باندې عمل وکړي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 24 500.
اوس هم راځو د ورک شوی ځانو د لاټ پروګرام لاندې برخه ته، چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
قدرمن اوریدونکو سلام، د نن ورځې د ورکوسو وازیزانو د پیغامونو په سر کې د یو اوریدونکو یو لیکل سوی پیغام درته لولم چې د خپل رکسوي عزیز پلټنه کوي. هغه لیکي: قاری شفیع الله د مولوی شفیق الله زوی، د بدخشان ولایت د شهر بزرگ اصلي اوسیدونکو او په اوس وخت کې د کابل د گردنې کرتې سخی اوسیدونکو، د څلوېشت ورځو راهیسې له کوره ورک او نادره کړي. کچاته د قاری شفیع الله په اړه معلومات وي په لاندې شمیره دی اړیکه ونیسي: 00 001 85 51. د شمیرې تکرار: 00 001 85 51. مننه.
د ازادي رادیو ټول کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژم چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ یو قریب دی چې حکیم خان نومیږي، چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبداللطیف. او عبدالله چې و هغه زما ام سیمپی و، دا دوه درې کاره کېږي چې د شمیرې راڅخه د ثبت څخه وتلی دي د سیم کارت څخه. نو دغه هیله لرم چې دی که چیرې دوی زما خپله ږغ اوري، او خصوصا عبدالحمید او عبدالله، نو د خیر سره هغه شمیرې د ازادي د راډیو د لارې نو دوی زه خپل شمیره پرېږدم. که چیرې دوی یا بل څوک یا نور قریبان دوی نږدې دغه پیغام واورېدی، نو لطف دې وکړي او زما سره تماس ونیسي او زه خپل شمیره په دغه پیغام کې پرېږدم چې انشاءالله خمنه او د ازادي راډیو څخه دغه خواهش لرمه چې دا په یو څو واره نشر کړي. نو شمیره درته اعلانوم: 00 003 1500 و 800. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادي راډیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نو ستاسو وخت نه نیسم. السلام علیکم، با احترام.
السلام علیکم، دا ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام دا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی شکاله مخکې وتلې د کوره، او بیا په درک او پته نه لګي اوسه پورې. کو چې ته معلومات یې په دغه شمیره باندې راسره اړیکه ونیسي: 00 001 85 51. د اسلامي او انساني او افغاني مهرباني د وجې نه دي موږ سره اړیکه ونیسي. او که د ازادي راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایي. او نن رمضان دے پکو مزارا دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تا تسلیم شوی و بس دا وقت نمنگ سر شوی و چھ منگ خپل کور تے زنزن بیبتا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ورکسو عزیزان او کارکونکو اوریدونکو څنګه اس جوړ اس فخر اس تایر روشان تاتم یو ځانګړی سلام کوم. احمد کنداری خبر کوم د هلمند ولایت تګریش ولسوالی سره زمریو د کاکاز وی ورکسو دی چې د تل سو کلو دی نو تقریبا د لاس کال کیږي د تل سو کلو د شلو کلو پر شاوخوا دی تقریبا د لاست بولس کال کیږي ته خپل کور نه ترکه سو دی د کندهار د باغ پول ولسوالی باغپل خو د باغپل په سیمه کې د ومی حوزه په سیمه کې نو د لیته ندرکه سوې د خپل کورسه تر دننه پوري بیا د مړو د ژوند د درک نه دی معلوم سوې. نو ما اوس دا پیغام تاسو ته پریښو وی هر ملګری پیدا کړی معلومات ورته نو زموږ سره دی په دغه ټلیفوني شمیرو تماس ونیسي 0 3 0 5 9 8 و 1 0 و بلش میرا سلام ده 0 3 2 3 و 9 و 3 0 0 5 7 1 0 1 3 0 9 2 ده خدای په امان نیله ده چې ما پیغام نشر کی.
السلام علیکم تاسو ته څنګه کار کوم کو دې دوم سلام په دې له چې جوړ وبس مننه په سمونه دا چې پرونه جوړه کړې ده زړه ورو کوته واځي ځان د پاره دا پرونه مو جوړه کړې ده به ښه پندور کار دی. زموږ یو دوه سورک دی د مصطفی په نامه د پاره ولایت نردری ورسالی اوسیدونکي دي د پلار نوم یې محبوب شاه کا دی او که هر څوک په دې اکړه معلومات لري یا د چا لیدلې نو زما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګه کړي. ټلیفون شمیره د سوام 0 1 0 2 8 0 2 شمیره یو ځلې بیا وایم 0 1 0 2 8 0 0 2 مننه د خدای په امان.
السلام علیکم. د شمزور مسالی ده خبر کوم د سویلی ده کلی ده زیندین کاکوزوی ده جمهوریت ده گورکته که څوک معلومات لري او چاو چاو اوس په کندهار کې ده کدی په خپله زما ځوان دي ما پر دغه شمېره ډېر زنګ راته ووایي 0 1 0 2 0 0 0 5 0 دا مسله شمېره ده تربل بي سي شمېره باندې که زنګ راته ووایي که زموږ غږ اوري یا زموږ پیغام څوک واوري او که همکاري راسره وکړي هغه شمېره بي سي شمېره ده 0 1 2 1 3 2 8 په دغه شمېره کې موږ ته زنګ ووایي که هر چېرې د زموږ غږ اوري یا له ده سره ملګري نور څوک وي څوک سره شناخته وي په ده نوم ده میرا په دین د زینالدین کاکو زوی او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. تایر روشن صاحب ته هم یو ځانګړی سلام وایم. د ورکسو عزیزانو د خپرونې ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم چې زما ږغ اوري. زه احمد کندری د افغانستان د هلمند ولایت تګریش ولسوالۍ زموږ د یوه کازوی ورک دی چې دا 14 کاله کیږي د کندهار د باغ پل د سیمې د اومي حوزې د په سیمه کې نادرکه سوی دی. نو تر اوسه بیا چا ته معلومات نه دی سوی. د عصمت الله په نامه دی د 13 کلو دی. نو اوس تقریبا خامخا د غونې 14 کاله 15 کاله وخت کیږي دی نادرکه سوی دی. نو که چیرې چا ته معلومات یې تاسو ته مننه. زما ږغ څوک ستاسو خپرونې د لارې اوري یا چا ته معلومات یې نو زما سره دې پر دغه ټلیفوني شمیره تماس ونیسي 0 1 0 5 0 8 0 1 یعنې 0 1 3 0 5 0 8 0 یو یو هم سلام شمیره ده صفر څلور اویا نه سوه درو دېرش نه اویا درو اویا صفر اووه څلور نه درې درې اووه نه اووه درې. نو زیله ده چې زما پیغام نشر کړي. خدای په امان.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکی عبدالله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیر مکاریز سیم څخه تاسو ته پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو خبرونه کچې رستا د زمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کاله کېږي چې دلې دی. کله یو ځای شي چې کور مېلته دی، کله بل ځای شي چې کور مېلته دی. نو که د کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې صفر اووه صفر شپږ صفر نه او یو اووه پنځه دوه. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم صفر اووه صفر شپږ صفر نه یو اووه پنځه او دوه. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام.
السلام علیکم ورحمت الله. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشومه بیګا رئیس د بیدرکه شوې ده او هیله تاسو دغه خبر خپور کړئ چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بیګا رئیس ته نه درکه ده او د دې سوز ولسوالۍ کابل دغه سیمه کې ده.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یوې ماشوم انجلۍ عکس په واتساپ کې ایښی دي چې د دغه انجلۍ عمر د شپږو څخه تر لسو کالو پورې اټکل کېدای سي. خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم، نه د دغې ماشومې نوم او نه یې هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتساپ شمیره تاسو ته لولم. که چیرې کوم څوک د کومې ماشوم انجلۍ په لټه کې وي، وکولای سي دا هغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران ورور په راتلونکي کې خپل نوم، ادرس او د امکان په صورت کې د دغه نجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي نو ډېر به ښه سي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتساپ شمیره صفر صفر درې نوي اووه اووه څلور یو اووه اته دوه شپږ اووه. شمیره بیا تکراروم صفر صفر درې نوي اووه اووه څلور یو اووه اته دوه شپږ
اووه. السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لالا د واټساپ پر لیکه پیغام پرېږدم. زما یو خورایي دی د اسماعیل جان په نامه دی. نو تقریبا د درې څلور میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی د کور څخه. خوابه دی وتلی دی، دولس کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظیم عادت په سیمه کې هلته اوسېږي. نو د کور څخه نه درکه سوی دي، د پاره څخه خوابدی سوی دي. نو د مهربانۍ له مخې دې هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي نو زموږ سره دې په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکړي. زما د ټلیفون شماره ده صفر اویا درې یو صفر صفر نه اووه درې. یو وارې بیا صفر اووه صفر درې یو صفر صفر نه اووه درې. نو د مهربانۍ له مخې هر مؤمن مسلمان ورور ته چې معلومات یې مهرباني دې وکړي موږ سره دې په دغه شماره اړیکه ونیسي. د خدای په امان.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو، زما د اکا زوی د غلام عظیم په نامه باندې دی. دا څلور کاله کېږي ورک دی. که هر چا ته د دغه په اړه معلومات یا د مړه یا د ژوندي کوز دا مورته کړې ده. که هر چا ته معلومات یا د مړه یا د ژوندي ښځه د پلار پر کور پاته ده، موږ ته دې په دغه شمیره معلومات راکړي. په ټوله نړۍ کې هر چا ته معلومات صفر اویا نه دېرش شل څلور سوه دوه اویا. بل نمبر دی صفر اویا دوه درې ګشته شپږ شپږ درې سوه شپږ اتیا. ځای و د کندهار ولایت خاکریز ولسوالي باجلیل کلی. بالا وروره چې هر چا ته معلومات یې د محمد لالا زوی دی، د محمد شفیق اکام لسید. هر چا ته وروره معلومات یې وروره په کار چا دا معلومات راغی پنځو زره افغانۍ انعام ورکوم.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته ټول ته سلامونه نیکې لې وړاندې کوم. بعد سلام دغه یو زحمت سره وباسئ. په ایران کې قدس نادره کسوی ده لازم بای زوی ده مزار شریف دی ولسوالی دی دولت آباد ده ده دو دره میاشتی که گی پتای رکه ده سو پای چی وجله یا ده سو پای چیری ده ده باید ده چیر که یا در سره خواه خلره یا لامل سره
گران اورور تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره نه و ذکر کړی نو زه ګران اوریدونکو ته تاسو د واتس اپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلوماته ولم کچيري هغه تاسو دوست پیدا کړی او یا دغه په حقله معلومات ولري تاسو دغه شمیره ته زنګ ووي شمیره په دې ډول ده 00 درنیوي 5 1 2 0 3 5 شمیره یې ځل بیا تکراروم 00 درنیوي و شپاش و نه دو نه صفر در پنجه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا آزادی ریڈیو درنو مخترم اوریدونکو او همکارانو ته سلامونه زه اختر محمد خادن يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه په خاصه توګه د آزادی ریډیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي لکه تای روشان صاحب پر داسیال خور اجمل خان صاحب تاسو ته سلامونه زموږ یو ورک سوې دی تقریبا یو میاشت کې د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ د شاپشتي کلی د چاګولی د سیمې څخه نادر کسوې دی ولسکلن ځوان نمه محمد طایب دی د اج محمد سا خوند مرحوم زید دی د اج فیض الله اکا مرحوم المسید دی چې د نیمروز ولایت د لارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولی سیمې پر طرف د حرکت راکړې دی نو د مګه سیمې څخه نادر کسوې دی نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وی یا درک وی د ډیر همدردی مسلمانۍ لمخه څخه د زموږ سره پرلاند شمیرو اړیکه ونیسي او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس کچیر تاسو درک پلری یا موږ دلې اټمیز زموږ سره معلومات سره کیږي ځکه چې کورنۍ ډیره سخت ورپسې خبره تقریبا یو میاشت کیږي چې نه درک سوې دی الک چې ډیر ځیرک ځوان دی نو دا چې موږ ته معلومات نسته ولا عالم چې کومې خواته بدللې چې په کومه سیمه کې وي نو تاسو را سره دا غام کاری وکړي چې تاسو په سیمه کې تاسو یالي دلې یا درک لري زموږ سره پرلاند شمیره اړیکه ونیسي لبرنۍ زما شمیره ده 0 0 1 1 4 2 8 1 9 شمیره خپل شمیره زر یو زر بیا ته تکراروم 0 0 1 1 4 2 8 1 9 همدارنګ د دې د کورنۍ شمیره ده 0 0 5 1 4 1 8 8 2
اوریدونکو دا پروگرام هم دلته پای ته رسو یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان فریده سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم
زړګي کې مړ شو هیڅ به حساب په بل کوي شکونه اوران وی د خپل لاس خپل کورونه په دنیا کې څوک مېشته ناشناشته سمنا محبت ستان و خاشتا دپرنا چد زان سو خگان او دپر هر لڑکی ٹکو دزل ٹکڑا بل مین چتر ہر وقت قربانی دونو شاند سپیلنی تھلو کی دلو دن حقا پدی بریخنا پدی سلے کی او پدی ذل پدی توفان پدی گلے کی پدی خوشو زنگلنو کی پریشانا سر وحل بر وحل دار
آزادی ملما
د آزادی ملما پروگرام درنو افریدونکو شی چاری زموږ د پروگرام ملما د ډیرو نور افغانانو پشان په خپل ژوند کې ډېرې لوړې ژورې لیدلې له ډېرو وطنونو اوښتی او نن سبا د امریکا په متحدو ایالاتونو کې اوسي خو وایي چې زړه یې لا هم په افغانستان کې دی. زه عصمت څاروان یم او میلمه مو ځان ته خپله در معرفي کوي.
زه په 1960 کال کې په ننګرهار ولایت د خوږیاړو ولسوالۍ د قیلغو د بر میاګانو په کلي کې زیږیدلی او خپل هغه ابتدایي مکتب دوره مې د وزیرو په منځني ښوونځي او بیا متوسطه مې د کږې په لیسه کې خپل مکتب مخته وړی دی او درسونه مې مخته وړي دي. بیا د هغې نه وروسته د حبیبي کابل حبیبي لیسې ته او د کابل حبیبي لیسه کې مې د لیسې دوره مخته وړې ده. بیا په دغه وخت کې متاسفانه په هغه وخت کې د روسانو د یرغل وختونه و په افغانستان باندې، نو په دغه وخت کې زه د لیسې د نورو شاګردانو د پوهنتون شاګردانو که تاسو ته یادی دوی په ګډه باندې د روسي یرغلګرو په ضد باندې مظاهرې شروع کړې، نو دغه مظاهرو کې طبعا موږ هم برخه واخیسته، ټولو شاګردانو برخه اخیستې وه. نو بیا زه هم یو څه وخت د هغه وخت د خادستانو او د حکومت والا د خانه د نورو ډیرو متعلمینو محصلینو سره بندي کړی شوم، بیا بیرته را خلاص شوم. او
ډاکټر صاحب اروال، له پوهنتونه بیا کله فارغ شوی؟
شپږ نویم کال کې د کابل د طب پوهنځي نه فارغ شوم. اتمن مو په یاد ده چې د مجاهدینو آخري کال و یا د مجاهدینو د حکومت آخري کال و، دا دغسې وخت و. سره دغه چې زموږ درسونه مخکې حکومت کې هم تر سره یو څه مخکې وړي وو، خو بیا آخري ختم د مجاهدینو په آخري کال باندې و چې د کابل په طب پوهنځي نه موږ فارغ شو. نو موږ چې کله فارغ شو، یعنی یو څه وخت زموږ ستاج هم وځنډېد. تاسو ته په یاد دي چې په کابل کې جنګونه و، داخلي جنګونه ډېر شدت درلود، خو د دې سره سره موږ بیا ستاج ترسره کړې په ډېر بحراني شکل باندې، په ډېر جنګي حالت کې.
کار مو کله او څنګه پیل کړ؟
چون زه د ننګرهار ولایت اوسېدونکی وم، ننګرهار ولایت ته معرفي شوم، او د ننګرهار ولایت کې ریاست صحت تعمی او د هیلنت د موسې د مسؤلین د خانه، چې هیلنت موسې نه وی، هلته په د کلستر پروګرام پیل کړی و. هغوی امتحان اخیستو دغه ځینې روغتیایي مراکز ته به چې دوی کوم کسان نیول، نو هغې دپاره به د یو ګروپ کسانو ډاکټران امتحان اخیستو چې څوک به کامیاب شو. نو موږ هم د یو هغه جمله امتحان کې چې تقریبا زما یاد دی چې 15-16 کسه ډاکټر صاحبانو پکې برخه اخیستې وه، برخه واخیسته، او زه په هغه امتحان کې کامیاب شوم د مامندري د کلینیک د ډاکټر په صفت باندې، ځکه په هغه وخت کې همدغه پوست اعلان شو. او مامندري کلینیک د باسول سره د سړک په غاړه یو کلینیک و، نو ښه څه هم وه، نسبت امنیت څه وه، او خلکو ورته ډېر کوشش کوو چې دلته کار وکړي. او بل د موسې د خانه سپورت کېدو هغې وخت کې موسسطي سپورت لږ کم و په افغانستان کې، زه ورته کامیاب شوم. بیا د هغې نه وروسته مې عدې ځای ته رارسېدلم چې زه د غنیخېل شینوارو، دا نو اوس د طالبانو مخکنۍ دوره ده، د طالبانو د مخکنۍ دوره پیل شو. زه بیا زه د شینوارو د کلستر روغتیایي کلستر د مشر یا د منجمنت ټیم لیډر په صفت باندې ما کار پیل کړی و. نو دلته موږ یو څه نوې نوې برنامې لکه په کلو کې روغتیایي رضاکارانو تربیه، د روغتیایي دایاګانو تربیه چې ټي بي ای موږ په هغه وخت کې ورته ویل، ویچوي ما د نارې ټولو روغتیایي رضاکارانو ته ویل، د دې تربیه هم شروع کړې وه، ځکه دا یو ماډل و، یو نمونه وه چې څنګه مونږ کولی شو هر کلي ته روغتیایي خدمات ورسوو او خلک په دې باندې تربیه کړو. د هغې نه وروسته مونږ یو بل کار هم نمونه یې پیل کړ چې تاسو ته معلوم و چې په دغه وخت کې د افغانستان نه زیاتو خلکو حتی طبي پرسونل کډې شروع کړې او ځینې په اکثر بهر ته لاړل او یا به چې و هم ډېرو لرې ځایونو ته به نه تلل. نو مونږ د دغې تشې د ډکولو لپاره یوه نوې برنامه چې دنیا نه مو کاپي کړه اما د افغانستان د حالاتو سره مو سر ورکړې، چې هغه کلیوالو قابله او تربیه کول وه. دا مو داسې کول چې په هر ولسوالۍ کې د هغه روغتیایي مرکز د شاوخوا مشران به مو راوغوښتل او د هغوی نه به هم ضمانت واخیستو، د هماغې منطقې نه به هم یو یا دوه روغتیایي داسې کسان چې هغه به ایجوکیټډ د اقل په مخکنۍ دوره کې یا په هماغه وخت کې تر دولسم پورې مکتب لوستی و یا تر لسم پورې مکتب لوستی و، دا به مو نه غوښتل چې دا دغسې کسان چې ژمن اوسي چې دلته کار وکړي. او بل شرط مور سره د هغوی دا منلی و چې د هغوی سره به د هغوی یو محرم به هم په همدغه روغتیایي مرکز کې په یو مناسب پوست کې، اداري پوست کې، یا د ګارد په صفت یا د یو بل پوست کې به کار کوي چې معاش ورته ورکول کېږي او دوی به ضمانت کوي او د کلي مشران به هم دا ضمانت کوي چې دغه کس به همدلته پاتې کېږي. همدغه پروسه مو په ډېره کامیابه توګه په د شنوارو په روغتیایي کلستر کې لومړی ځل په افغانستان کې عملي شوه او مونږ دغه د روغتیایي د قابله او د کلیوالو قابله او ټریننګ په شنوارو روغتیایي کلستر په مرکز غنیخیلو کې پیل کړ.
له دې کار نه د خلکو هرکلی څومره و، خلک یې څومره په ارزښت پوهېدل؟
تاسو باور وکړئ جناب سروان صاحب چې زه دوه شیان ته زما تجربه ده د هغه وخت د کلستر د مشر په حیث باندې، یو همدغه د قابله او تربیه او دویم د واکسین وکول. یوه ورځ د واکسین په مسله کې مشکل دا و چې زه په خپل زبه هر وخت په هفته کې یو ځل به مې کوشش کوو یا په میاشت کې دو ځلې چې هر روغتیایي مرکز چې د ما مربوط و هغې ته د خپل یو څو کس محدود ټیم سره به تلم او هلته به م د هغې څارنه او سپروایزر او مونیټورنګ کوو. نو ما ته اول راغی چې د نازیانو ولسوالۍ ته چې کوم ټیم د واکسینو راتلو هغه خلکو وشړو او خلکو جواب ورکوي او نور هلته واکسین نه کیږي. د غنیخیل د ولسوالۍ نه یو دوه عالمان او دوه سپینګیرې مشران د ځان سره واخیستل او لاړو هغه ولسوالۍ منطقه کې دا مشران مخکې نه راغوښتي وو چې تاسو سره خبرې کوو. هغوی سره مو ولیدل او دا مسله ما ورته تشریح کړه چې دا واکسین بالاخره معلومه شوه چې دا یو تعداد کسان چې متاسفانه د سرحد نه د هاخوا نه راغلي وو او دا خلک دې ته هڅولي وو چې دې واکسینو کې دا خطر د اسلام د لحاظ نظر دا ناروا دي او دا دي او دا دي. نو دا زما سره چې علما و هغوی د علمیت او اسلامیت د لار نه د خلکو سره خبرې وکړي، دا خلک هم لنډه دا چې قانع کړه چې ټیم ته اجازه ورکړي او په دې پوه شو چې دغه چا چې تبلیغ کړی هغه زموږ دوستان نه وه. بیا دغه ټیم بیخي په دومره موافق کامیاب مخکې روان و چې کله به یو کلي ته واکسینو ټیم لا نړو نو دوی به ماته تلیفون کوو یا به احوال راکوو. هغه وخت خو تلیفونونه هم لږ مشکلات وه، یوازې په ولسوالیانو کې یو ځینې تلیفون نه و. نو ماته به تلیفون احوال راکړي چې زموږ دغه کلي ته په دې هفته کې د واکسینو ټیم نه ده راغلی. نو بیا به ما خپل ټیم وکتو وبندو چې ولې څه علت دی څه دلیل دی. هدف دا چې خلک دومره تشویق شو. بیا دویمه مرحله چې ما ته ورباندې خبرې کولې د دې قابله و، تاسو په خدای باور وکړئ چې دا د خلکو د خانه دومره سپورت شوه، دومره حمایت شوه چې بیا د طالبانو په دوره کې یو ټیم د علماو ما ورسره خبرې وکړې او دوی مې دې ته وهڅول چې قندهار ته په هغه وخت کې لاړ شي او د طالبانو د مشر سره خبره وکړي چې زموږ د قابله او د تربیه پروګرام څنګه پروګرام دی او دې ته دې اجازه ورکړي چې دا روان وي چې دې ته ځکه موږ داس درکړی وه چې مخالفت او مشکل موجود و. نو بالاخره ما دیدیم پاگ وقت که پا افغانستان که فکر کوم اولین ځای او ساحه وه چې دلته مونږ اجازه درلوده چې دا ټریننګ ترسره کړو.
تاسو له خبرونو داسې معلومیږي چې په هماغه وخت کې نه یوازې د ټولنې د مشرانو قومي مشرانو مذهبي مشرانو ملاتړ پکار و، بلکې ستاسو مسؤلیت دا هم وسي چارواکو ته قناعت ورکړي څه چې تاسې کوئ هغه د خلکو په خیر دي په ضرر نه دي. حال دا ده چې په نوره نړۍ کې د چارواکو وظیفه داده شي هم خلکو ته هم قبایلی مشرانو ته قناعت ورکړي. څنګه؟
بالکل همدغه سروان سم داسې خبره او متاسفانه چې اصلي وظیفه د حکومت وظیفه ده، د چارواکو وظیفه ده چې د خدماتي سرویس نه حمایت وکړي، د هغوی هڅونه وکړي، د خلکو په منځ کې هم د هغې تشویق ترغیب نه کړه. متاسفانه چې دا کار په افغانستان کې ډېر مشکلات تاسو ته معلوم دي درلوده، نو موږ د خپل تخنیکو د دنیا د کامیابو پروژو د زده کړې نه دا څه کول چې خلک مو لومړی د خپل پروژې په حصه کې د خپل روغتیایي پروګرام په حصه کې قناعت ورکوو، ځکه هغه مستقیم دخیل وه. تاسو باور وکړئ جناب سروان صاحب، ما به په میاشت کې یو مجلس د شینوارو په روغتیایي کلستر په دفتر کې د اته ولسوالیو د مشرانو سره، قومي مشرانو او علماو سره لرلو، او د دوی ته به مشکلات به مې د دوی سره شریکول او د دوی نه به مې اورېد او د دوی د خانه پوره ملاتړ ما سره. یعنی هغه وخت کې زموږ کلستر یوازنی پروژه او روغتیایي کلستر و چې خارجیان چې د طالبانو په مخکنۍ دوره کې خبره کوم هغوی ته اجازه نه وه چې په هغه شکل باندې دومره راچې افغانستان کې آزاد وګرځي، اما زموږ کلستر کې اجازه ورکړ شوه. حتی ولسوال او مسؤولین د قومي مشرانو دخوانو بیخي په دې باندې قانع شوي وو چې موږ دلته بیخي مطمئن یو، تاسو به دلته د پروګرام د خلکو معنی نه ګرځي. همدا وجه وه بیا د زموږ دا پروګرام کله چې تغییر راغی، اوس راځم دې خبرې ته چې د 2001 کال تغییرات په وخت کې زه خبر کوم. زه په دغه وخت کې د موسی د خانه په دغه د کله چې په تخار کې د احمد شاه مسعود د مرګ پیښه رامنځته شوه، زه په مری کې د یو کورس کې چې د امریکایي استادانو د خانه صحیح پروګرام کې خصوصا ډیزاستر منیجمنت ټریننګ په نوم باندې یو ټریننګ و، دا کې مې برخه درلوده چې دا خبرونه خپاره شو. بالاخره حالات په افغانستان کې ورځ په ورځ ګډوډ کېدو او زه دا خبرې شوې چې دلته به حملې کېږي، نو ما دغه کورس موږ لا تکمیل شوی نه و چې خپلو استادانو نه اجازه واخیسته، ورته مې وویلې چې زه ځم افغانستان ته. هغوی زه جلا کېدولم، ما ته یې وویلې چې اروال موږ تا ته دا وایي چې ته مه ځه افغانستان ته، ولې چې په افغانستان باندې حمله کېږي. دا لا خبره لا ګونګه وه، خو هغوی ما د چند امریکایانو استادانو هغوی ته معلومات کېدو، وایي ته مه ځه افغانستان. ما ورته وویلې چې نه، زه خو په دې ځم چې زما ډېر غټ مسؤلیت دی، میلیونو خلکو مسؤلیت لرم، او بل هلته په سلګونو طبي مسلکي پرسونل دی، هغوی ښځینه او نارینه ټول به زما په تمه وي، که زه به هر یم دا هر څه ګډوډ کېږي، نو زه باید لاړ شم. او بل دا دی چې زما فامیل هلته دی، زه مجبور یم چې زما فامیل په هغه وخت کې په جلال آباد کې و، نو زه د دوی نه مې اجازه نه راکوله، خو راغلم واسته را روان بیا سروان صاحب دا هم یو عجیبه وخت و چې د تورخم نه د څه چې د کارخانو نه موټرو اجازه نه وه چې افغانان لوړګې ته ویسي یا تورخم ته ویسي، او بیا د هغې خوانه ځکه دا لارې بندې شو. خو ما په یو ترتیب د یو لوړګینی په شکل کې تر لوړګې راغلم، او په لوړګې په تورخم کې مې بیا د پیسو په زور باندې اخوا د مسؤلیت قانع کړه چې تر څو ما ته اجازه راکړي چې زه واوړم.
د کورنۍ د غړو په اړه مو تشویش درلود که کوم بل دلیل و چې باید خامخا افغانستان ته بیرته تللی وای؟
د ټولو نه مهمه ما ته خپل احساس دا و چې مونږ چې ډېر یو نمونهی پروگرام پروژه په افغانستان کې د صحت لپاره شروع کړې وه. که زه د یو مشر په حیث هلته نه اوسم، نو زما دا فکر و چې دا به ګډوډ کېږي، ځکه حالات داسې دي او ټول پرسونل ښځینه او نارینه چې د افغانستان د مختلفو ولایتونه موږ راټول کړي وو، دا به ګډوډ کېږي. د دې فکر په اساس باندې زه راواوښتم او یو موټر مې چې موټر هم نه و ځکه سورلی نه وي، یو موټر مې یو زوړ موټر مې په یاد دی چې یو ډرسن موټر ولاړو، هغه مې په ډېرو پیسو کرایه کې او تر غنیخیلو پورې. زه ماښام نږدې و چې غنیخیلو ته راورستم، خپل مارکت کلستر مرکز یا غنیخیلو شفخانې ته. د غنیخیلو شفخانه کې تاسو باور وکړئ چې کله زه د موټر نه کوز شوم، دا زما پرسونل یو آوازه شوه، ټول رامنډې شوې، خوشحالي شوه، ځکه د حالات داسې و، د جنګي حالات خپرېدلو حالت، ټول راغلل چې دا د اروال راغې، اروال راغې، ټول خوشحاله شو. په عاجله توګه کېناستم او ځان مې په احوال پوه کې، او زمونږ یو کس یو زمونږ لابراتوار تکنیشن چې هغه ډېر ښه خطاط او رسام و، هغه ته مې وظیفه ورکړه چې ته به مونږ یو د اوبو ډیګۍ لرله په هغه شفخانه کې، جګه ډګۍ چې ته به وخېږې او د دې ډګۍ په سر باندې به یو سره میاشت رسم کړې، تر څو دا دغه 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 ځای نه چې پخوا نظامي ځای و، فکر ونه شي دا نظامي ځای د یو روغتون نمونه وي، ځکه چې زه خو د پېښور نه مه یا د پاکستان د مری نه دا خبره باندې پوه شوم چې کېدې جنګ چې عملي شي. نو دویم مې دا کار وکړ چې سبا سهار مې وختي د کلستر مشران راوغوښت، د یک کلستر د قومي مشران دا مې راوغوښت. قومي مشران ته مې وویل چې مزه خو راغلم او ما ځان راورسو، او که ستاسې خلکو زه پوهېږم که جنګ شروع کېږي حالت خرابېږي، نو په دې وخت کې د خلکو ضرورت دی، بل هر وخت نه زیات دی. که تاسو زمونږ سره پوره حمایت کوئ، نو زه دا ښځینه او نارینه پرسونل ته قناعت ورکوم چې دوی څوک لاړ نه شي او ټول په خدمت کې اوسو، او که تاسو زمونږ حمایت نه کوئ نو واضح خبره زه بیا د چا مسؤلیت په غاړه څنګه اخیستی شم.
نو آیا دوی بیا کوم ضمانت درکو؟
دوی ټولو زما سره څون پېژاندم او سره کار م سره داسې کړو، ما سره یې ضمانت تېرا کې، ما ته ویلي چې مونږ به لس کسه قومي مشران تر هر وخت چې ته وایې دلته په تا سره په همدې کلستر کې اوسو، او د هر چا د دغه نه موږ تاسې حمایت کوو او تاسو خپل کار وکړي. په همدې دغه کې ما ورته وویل چې راځئ چې لاړ شو، په دغه وخت کې ملا د طالبانو ولسوال فعال چې ولسوالۍ ته لاړ شو، غنخیل لوی ولسوالۍ ته، او د ولسوال سره خبره وکړو چې هغوی څه وایي چې موږ به دلته کار کوو، موږ ته به زخمیان راځي، دا جنګ کوي، موږ ته د یو روغتیایي پرسونل په صفت که هر څوک راشي هغوی معالجه کوو، موږ مجبور درمل ورکو، چې بیا موږ په دې باندې دوی وځوروي چې تاسو ولې دا مخالف ته ده کړی او دا مندوس ته کړی. دوی به دا خبره مې خلکو سره شریکه کړه، دوی را سره لاړل، کېنست ولسوال سره دا خبره وکړه، خلکو ورته وویل چې موږ اروال دا توره کړې ده، راغلی او دا حمایت کوي، او موږ ورسره پوره ولاړ یو، او موږ تا نه غواړو چې موږ د شفخانې سره په دغه حالت کې تاسو د روغتیایي پرسونل سره قطعا کار نه لرئ، موږ پوه شه قوم خلک. همدا وعده یې ورنه واخیسته او ولسوال دې من موافقه وکړه، ځکه هغوی هم په هغه وخت کې یو بیل حالت کې قرار لر. نو راغلو او په شفخانه کې مې د مشرانو ته یو ځای تعین کړې، او بالاخره دا جنګ تاسو ولیده. ما هم په دغه وخت شفخانه کې یو ټریننګ مرکز درلودو، څاروان صاحب چې طالبانو په هغه وخت کې، چې دې کې کمپیوټر، په دې کې تلویزیون، په دې کې هر شی فعال. نو موږ په دغه ورځ کې به زما یاد دي چې هره شپه به دا پرسونل ډاکټران متخصصین به ماستان وروسته به راتلو، په دې په دغه ټریننګ سینټر کې به مو تلویزیون چالانو او خبرونه مو اورېده چې څه کېږي. په ټولو شمارو او مومندو کې تر آخر وخته پورې فعال، او په هر ځای کې قومي خلکو ولس مونږ پوره پوره حمایت وکړي. او ما په همدغه وخت کې زه لاړم سبا د جالبات کې د خپل کور د اول د اخیستو نه وروسته لاړم د یونیسف ادارې ته، او د یونیسف ادارې نه مې یو دوه موټره غټ موټرې دوا او نور کومکي مواد دا د ځان سره غنخیلو کلستر ته انتقال کړه، او د هنلټ موسی نه مې یو موټر دوا، د دې په خاطر چې که دا جنګ شروع کېږي بیا به څنګه. تاسو باور وکړئ چې په دغه وخت کې د هلمند موسسې ځینې دوستان به زما آواز اوري چې هغوی ځینې موټرې راوستې او زما سره یې په شینوارو کلستر کې ودرولې. ما ته یې ویل او یو څه زیات اندازه پیسې یې راوړې هلته یې موږ سره کېښوې. وویلې چې موږ وزو د جلال آباد نه یو څه خارجیان پکې وه او تاسو ته دا درکوو چې دا د تاسو سره. ما ورته وویل چې ګورئ دا جنګي حالت دی د دې شیانو زه خو هم د خپل کلستر چې وساتم دا ډېره غټ خبره ده او تاسو ویلې بس موږ په تا یقین دی او که دا که وساتل شوم ښه ده که نه شو هغه به موږ پوهېږو چې تاسو نه هاته داسې خبر نه ښه. نو هغه خو تاسو به دا باور وکړئ چې دوه میاشتې وروسته چې کله بیا حالات ښه شو د هلمند مسؤلین راغله هغه هر څه ما ورته امانت وسپارل هغوی ایران وو. ما ورته وویل چې دا زما نه بلکې د ما د پرسونل او د ما د ټیم ورک او د ما د خلکو نه حمایت نتیجه ده.
ډاکټر صاحب طبعاً چې د طالبانو پر حکومت له حملې وروسته بل حکومت رامنځته شو له بدلونه وروسته مو کار ته دوام ورکړ که په کارونو کې مو تغییر راغی؟
زه په دغه وخت کې د عامې روغتیا د وزارت مسؤلین د خوا نه دعوت شوم چې ته باید راشې د کابل کې د عامې روغتیا په وزارت کې د موږ سره کار وکړي چې څو دغه پروګرامونه ټول افغانستان کې پر مخ لاړ شي. زه راغلم کابل ته او په کابل کې د عامې روغتیا په وزارت کې لومړی د پرایمري هیلت کیر د ډاکټر یا د پروګرام د مسؤول په صفت او بالاخره په 2015 کال کې یو تهداب مونږ کې خو چې د کمیونټي بیس هیلت کیر پروګرام لومړنی تهداب چې په افغانستان کې مونږ کې خو شروع کړ ځکه ما زده کړه کړې وه په دې سره کې په افغانستان کې دغه پروګرام چې ما په شینوارو کلستر کې عملي کړی دا هم نېشنل په ملي توګه باندې عملي کړي د روغتیایي رضاکارانو تربیت چې د 2020 کال پورې موږ وکولای شو د افغانستان په مختلفو کلو او ولسوالیو کې 10,000 نه زیات روغتیایي رضاکاران تربیه کړو او د دوی دا چې نیمی ښځینه او نیمی نارینه وو همدارنګه 4,500 نه زیات کلیوالې د قابلوي تربیه شوې وي. په هر ترتیب دا هغه لاسته راوړنې وې چې بیا ما په شخصي توګه به زه یو بل ټکي ته اشاره وکړم چې هغه دا ده چې دغه وخت الحمدلله زموږ دا پروګرام په نړیواله سطحه وپېژندل شو او حتی زه په سلګونو هېوادونو ته لاړم او هلته مې د نمونې په توګه د افغانستان غوندې په اصطلاح د خارجیانو د یو کانفلیکټ سچویشن کنټري یو ماډل چې څنګه موږ وکولی شو په دغه سچویشن کې هم دغه د کمیونټي بیس هیلت کیر پروګرام عملي او تطبیق کړو د دې پریزنټیشنونه ورکول. زه په هر کال کې د یوې هفتې دپاره د اوسلو پوهنتون او په ناروې کې د ترومسو پوهنتون د خوانه دعوت کېدم چې په هغلته به مې د هغوی د ګلوبل هیلت ماسترۍ پروګرام ته حداقل یوه هفته لیکچرونه په هر پوهنتون کې ورکول. بیا وروسته زه د 2009 کال نه تر 2011 پورې یو اولنی پروګرام د کمیونټي ډیولپمنټ هیلت اینډ کنزرویشن په نامه چې د امریکې کې ماسترۍ پروګرامونه درلودل د دې لپاره کسان اولین کس زه وم چې د دې لپاره کامیاب شوم او راغلم دغه پروګرام مې دا ماسترۍ مې ترلاسه کړه او د فیوچر جنریشن یو پوهنتون دی چې جناب کن سر په ګډه استادانو دا پروګرام مخکې وړلو او ما وکولی شو د اولین افغاني ماستر په دغه پروګرام کې په صفت باندې دا کار مخکې وسم.
بیرته افغانستان ته ولاړی له دې ماستري له ترلاسه کولو وروسته بیرته افغانستان ته ولاړی؟
بالکل بالکل. زه نه یوازې د دې ماسترۍ نه بلکې هغه ډېرو پروګرامونه چې په اروپایي هېوادو کې لکه ما چې د ناروې مثال درکړې او هلته د پاتې کېدو امکانات وو خو زه په هغه وخت کې ما دا نه غوښتل او نه مې کول چې زه پاتې شم.
زمونږ یو شمېر اورېدونکو په بېلابېلو خپرونو کې ویلي دي هغو ډاکترانو یا هغو ټولو متخصصانو ته ویل چې تاسې په خپل وطن کې زده کړې وکړئ یعنی وطن په پیسو زده کړې وکړې لیکن نن بهر وځي یعنی په ځای دې چې خپلو خلکو ته خدمت وکړي نورو ته خدمت کوي. تاسې کله بېخي لاړی او بیا وطن ته نه اسرا ګرځیدلی.
په جمهوریت په دوره کې په سلګونو ورکشاپونو ټریننګونه زه بیرته واپس لاړم. دوه درې پروژې ریسرچونه او سټډي مطالعې دا مو په افغانستان کې د هارورډ پوهنتون سره مشترکاً مخکې ویلې او هغه مو عام په نړیواله سطحه په ژورنالونو کې پرنټ شوي چاپ شوي نشر شوي او هم په افغانستان کې مو پریزنت کړي د عامې روغتیا وزارت او نړیوالو طبي مسؤلینو ته. دغه دې وخت کې یوویشتم د اګست رامنځته شو او د یوویشتم د اګست کې تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې سیاسي تغییر راغی او طالبان دومبر ځل لپاره راغلل. نو دغه وخت کې ما د ډبلیو ایچ او سازمان د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د موساد په ځای باندې د روغتیایي پروګرامونو د پرمخ بیولو او عملي کولو مسؤلیت په غاړه واخیست. هغوی یو څه پوستونه اعلان کړل چې ما هم هغې دپاره امتحان ورکړي او زه د افغانستان کې د شمال شرق حوزې یعنی کندوز، بغلان، تخار او بدخشان ولایتو د مسؤول په صفت یا د کلستر د مشر په صفت د ډبلیو ایچ او سره تعین شو. بیا همدې وخت کې نو د هارورډ پوهنتون د ما سره په تماس کې او ما ته وی چې موږ غواړو چې ته باید راشي روزي د افغانستان نه او د افغانستان حالات داسې دي او ته باید روزي او که روزي موږ ستا سره مرسته کوو. بالاخره زه د یو فیلوشپ پروګرام لپاره دوی دعوت کړم دغه ته د هارورډ پوهنتون ته د سکالر په صفت باندې روغتیایي څېړونکي سکالر په صفت باندې. نو دا د 2022 کال سپتمبر میاشت او د دوی سره تر اوسه پورې زه د یو طبي څېړونکي سکالر په صفت کار کوم.
دلته مو ژوند څنګه دی، وخت څنګه در باندې تیریږي او په آینده کې څه پلان لري؟
هیڅ شک نشته چې څوک د وطن په مینه او د وطن په اهمیت باندې پوهیږي هغه به هیڅ وخت په پردي ځای کې که هر څومره ښه ژوند ولري هغه به خوشحاله نه وي. یعنی خپل هیواد خپل وطن دا بیل شه دی. نو زه همدا اوس هم د دې په تمه یم چې انشاءالله زه به خپل وطن ته ستنېږم او خپلو خلکو ته به خدمت کوم او موږ طبي پرسونل خصوصا غیر سیاسي خلک یو به کوشش کوو چې هر وخت موږ ته زمینه مساعده شي خپلو خلکو ته خدمت وکړو.
په اورزګان کې صنعتکاران د حکومت د ملاتړ غوښتنه کوي. دوی وایي چې د محلي تولیداتو د پراختیا او پرمختګ لپاره باید د صنعت وجې ته ځانګړې پاملرنه وسي. د دې په وینا د ځایي محصولات لپاره د ښه بازار موندنې نشتون او د بهرنیو وارداتو زیاتوالی د دوی هڅې اغېزمنې کړي دي. صنعتکاران له حکومت غواړي چې د صنعت د پیاوړتیا لپاره پالیسي جوړه کړي او له دوی سره په تخنیکي او مالي برخو کې همکاري وکړي. استاد رحیم الله چې د بخاري جوړونې په صنعت کې له کلونو راهیسې بوختي وایي په خپله ګڼ شمېر شاګردان روزلي دي او د اورزګان د خلکو اړتیاوې د خپلو لاسونو پلاس جوړ سو بخاری پر کړی دی.
بخاری نشته جوړه کوم جوړو غره دا یو رقم بخاری دی لنجي مزور توای ایو بخاری دا بل رقم دی چری بخاری مزور توای دا وچ بخاری دی دا غادي ام چری بخاری ور توای دا بیا ام ایو بخاری دی دا ام په شار کې شاګردی کړی دی یې کړی دی جی بیا پروش کال دوا کس نور شاګردان وروزه لاغه قانون وږي وس وکه سنوره سره دی. نو دا وس ان شاء الله موږ د روزګان کار کولای شو.
یو بل صنعتکار راز محمد وای د زایی بخاریو قیمتونه د خلکو لپاره مناسب دي او د دې ترڅنګ د دې محصولات د محلي اړتیاو سره سم جوړیږي.
بوچ بخاری کاری دا زموږ خاص نه کاری ولدي دا خلک بوچ لري دا بخاری ف ور ماشي کارم کی دا ګال دنه ما سبه سندلی لانی کړي بالا د شوت کړي بالا نو ګرځ خو نن ته یې ګال دبر.
محمد نبی په ترینکول شار کې یو بل صنعتکار دی، دوی هم بخاري جوړوي.
هغه بخاري باندې موږ کاروبار مره ډېر نو دا هغه بخاري چې تراسه هغه نه ځکه چې دا بخاري چې دا ډبه دي دلته چې موږ ګرانه وته او هغه ارزانه ورکی نو هغه برد موږ نه وړي هغه نه ځکه وړي هغه ډالر ارزانه دي.
د اورزګان د والی ویان احسان الله حکرمه وایي هڅې کوي چې د محلي صنعتکارانو ملاتړ وکړي او د بهرنیو وارداتو د محدودولو لپاره به اړینې پالیسۍ جوړې کړي.
دغه وروسته چې کله اسلامي امارات واک ته رسېدلې دي نو په اورزګان ولایت کې داسې کوچني کارونه ډېر شوي دي او موږ هڅه کوو کوشش کوو چې د داس کاروباریانو ملاتړ وکړو پر ملاتړ او دې ته دا ډاډ ورکو کدی د پاره کم ستونزې د هغه د حل په مخه به موږ پر همکاري وسرو.
په روزګان کې د بخاري جوړونې صنعت د مالی خلکو لپاره د روزګار یو مهمه سرچینه ده. د دې صنعت دوام د حکومت د ملاتړ او د بهرنۍ وارداتو د محدودولو سره تړلې دي. که حکومت د دې صنعت ملاتړ وکړي نه یوازې د محلي صنعتکارانو روزګار به خوندي سي، بلکې د روزګان خلک به د باکیفیته او ارزانه محصولاتو ته اسانه لاسرسی ولري.